یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. و باورئ چې د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ ته د افغان حکومت دی وپلاوي سفر ځنډیدلی دی. هلته د ولسي پاڅون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي په هر نوم چې وي باید د افغانانو د وینې رودونه ودرول شي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. خپرونه کې راپورونه وروسته راځي، خو اوس صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی چې د دې ساعت خبرونه درته وړاندې کړي.
اروپایي ټولنې او په افغانستان کې د ګڼو لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتیکو ماموریتونو ویلي چې طالبان باید د افغانانو د ترورونو، سړي تښتونو او اساسي زیربناو د ویجاړولو څخه لاس واخلي. یو شمیر هنرمندان وایي د هغې سولې ملاتړ کوي چې په کې د افغانانو اساسي حقونه خوندي کېږي. او هندي رسنۍ وایي د جیش الهند په نوم یوې ډلې په نوې ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. پوره خبرونه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ او د ګڼو لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتیکو ماموریتونو ویلي طالبان د اکثرو سړي تښتونو، مرګونو او په افغانستان کې د اساسي زیربناو د ویجاړولو مسؤوله دي او باید دغه بریدونه پای ته ورسوي. دوی نن په یوه مفصله اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې استازولۍ خپره کړې ده، دغه ډول بریدونه غندلی دي. دوی ویلي دي چې د طالبانو په دغو بریدونو باندې نړیواله ټولنه په غوسه کیږي او که سوله په افغانستان کې ټینګیږي، دغه او تاوتریخوالي ته باید د پای ټکی کېښودل شي. یو شمیر هنرمندان وایي د هغې سولې ملاتړ کوي چې په هغې کې د افغانانو اساسي حقونه خوندي کیږي. د آریانا سعید او وحید قاسمی په ګډون لسګونو هنرمندانو پرون د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وویل د سولې د بریالیتوب لپاره د ټولنې د بېلابېلو پرګنو نظرونو او وړاندیزونو ته اړتیا ده. د ملي مصالحې عالي شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي هنرمندان په ټولنه کې اغېز شیندونکي دي او د ټولنې په بدلون کې مهم رول لري. په افغانستان کې د یو برمته شوي امریکایي قراردادي مارک فریچس د کورنۍ غړیو او ملاتړ کوونکو د امریکا له ولسمشره غوښتي چې تر هغو له افغانستان خپل نور پوځیان ونه باسي چې نوموړی خوشي شوی نه وي. فریچس چې په افغانستان کې د انجینرۍ په یو پروژه کې کار کاوه یو کال پخوا تښتول شوی. امریکایي چارواکي باور لري چې نوموړی د حقاني شبکې له لورې یرغمل شوی او خو طالبانو تر اوسه پورې د هغه نیول یا تایید کړي نه دي. د فریچس خور کرلین کاکورا اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل دوی ډاډه دي چې فریچس ژوندی دی او دا یې زړه ته نه لویږي چې هغه د وژل شوی یا ټپي شوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هر هغه چا ته چې معلومات یې د فریچس له موندلو سره مرسته وکړي 15 میلیون ډالر انعام ورکوي. د افغانستان پوځي چارواکي ادعا کوي چې افغان هوایي ځواکونو په کندهار کې په یوه هوایي برید سره 16 وسلوال طالبان وژلي دي. د 215 اتل قولي اردو ویاند خواجه یحیی علوی په دې اړه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
تیره ورځ طالبانو د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ په کوهک، جوی، لاهور او دشت بولان سیمو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو د برید په موخه راټول شوي وو. دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواوو په ملاتړ دغه ډله ترهګر په نښه کړل چې په پایله کې 16 طالبان ووژل شول، 15 تنه ټپیان.
ښاغلی علوی زیاته کړه چې د افغان ځواکونو لخوا د طالبانو 2.8 میلی متری توپ، یو موټر، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان پوځ د دغې ادعا او راوختي مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. هندي رسنۍ وایي د جیش الهند په نوم یوې ډلې په نوې ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د هند پولیسو پرون وویل په نوې ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې وړه چاودنه شوې خو په لړ کې چا ته زیان نه دی اوښتی. اسرائیلي رسنۍ جیش الهند په ایران پورې تړلې ډله بولي. جیروسلم پوسټ اسرائیلي ورځپاڼې د هندي رسنیو په قول ویلي د هند امنیتي چارواکو د خپل هیواد د مهاجرت له ادارې غوښتي چې د هغو ایرانیانو د نومونو لیست ورسره شریک کړي چې په وروستیو کې هند ورغلی دیم. او ټاکل شوې ده چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی زرګونه پلویان نن دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته راووزي او د ناوالنی د خوشې کېدو غوښتنه وکړي. په همدیال کې پرون د الکسی ناوالنی پلویانو ته سخت خبرداری ورکړل شو چې د نن ورځې په مظاهرو کې ګډون ونه کړي. د راپورونو له مخې پولیس او امنیتی ځواکونه د نن ورځې تر مظاهرو مخکې د الکسی ناوالنی یو شمېر نږدې کسان او متحدان نیولي او په موسکو کې پر تګ راتګ بندیزونه لګولي دي. الکسی ناوالنی چې د پوتین کلک مخالف دی، دوی اونۍ په خاله جرمني څخه موسکو ته تر رسیدو وروسته په وای ډګر کې ونیول شو. ناوالنی د تیر کال د دوبی پروستیو کې په نوی چوګاز له مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته تللی و. تېر اونۍ د زرګونو پلویانو د روسیې په سلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
غرمنۍ خبری خپرونه او وړاندې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او سیمه ییزو پاتون کوونکو جګړه هلته د تونکي پلاوي سفر ځنډیدلې. اروپایي ټولنه وایي د افغانانو د وینو سندونه باید ودرېږي، خو طالبان وایي تاوتریخوالی د دولت لخوا پر دوی تپل شوی.
د افغانستان اسلامي امارت لخوا لویو ولایتونو کې چې په نظامي او استخباراتي مراکزو باندې کوم بریدونه کېدل هغه متوقف شول.
په نړۍ کې د هغو هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا واکسین په برابرولو کې پرمختګ کوي. کندوز خاریان وایي جګړې ډیروالی پتنګ کړي دي.
زمنګ کور په داخل د خار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم خر ته رسیږي.
دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړي. دولس بجې او و دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د میدان وردګ ولایت بهسود ولسوالۍ کې د جمعې ورځې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي سفر ځنډیدلی دی. د ملي امنیت شورا دفتر وایي سفر د هوا د خرابوالي له کبله ځنډیدلی او کله چې هوا ښه شوه پلاوی به سیمې ته ورسیږي. د ملي امنیت شورا دفتر مني چې د بهسود په لومړۍ حصه کې د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ نښته کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي وو چې په دې پیښه کې و امنیتي ځواکونه او 15 تنه ملکیان ټپیان شوي او تر څنګ یې 9 تنه نور وژل شوي دي. له کابله د ازادي راډیو خبریال سره د ټلیفون په کرښه ملګری شوی ستړي مشي. غرمه مو په خیر. څه ویل کېږي بهسود ته ولې د افغان پلاوی سفر ځنډیدلی دی؟
نو دین سپتمبر وا چې نن د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ په لومړۍ حصه کې د شوې پیښې د څېړنې لپاره یو ګمارل شوی پلاوی سیمې ته ولاړ شي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د اوس لپاره دا سفر ځنډیدلی دی. ملي امنیت شورا دفتر په یو خبره کړې اعلامیه کې د سفر د ځنډیدو علت د هوا خرابوالی ښودلی او وایي چې کله هوا ښه شوه دغه سفر به وشي. اما دغه اعلامیه له څو دقیقو خپرېدو وروسته د ملي امنیت شورا بیرته له خپلې رسمي فیسبوک پاڼې لرې کړه. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي وو چې پلاوی د دې شورا د مرستیال عبدالله عباد په مشرۍ کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال، د ملي امنیت مرستیال، د میدان وردګ ولایتي شورا درې غړي او نور قومي مخاور پکې شامل دي سیمې ته ځي. په اعلامیه کې دا هم یادونه شوې وه چې نخته د افغان ځواکونو او سیمه کې د ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ شوې ده او ملکیانو ته پکې هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا پرون ویلي وو چې افغان ځواکونو د جمعې په ورځ د بهسود ولسوالۍ په لومړۍ حصه کې امنیتي تاسیسات جوړول چې په دالیپور اړوند وسلوالو ډزې وکړي چې وروسته نخته وشوه. د وزارت دا هم یادونه کړې وه چې په دې پیښه کې و امنیتي ځواکونه 15 تنه ملکیان وژل شوي او تر څنګ یې 9 تنه نور وژل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغې لاریون ته د اشوق نوم ورکړی و، خو د سیمې خلکو او په پیښه کې ټپیانو بیا رسنیو ته دا ادعا غلطه ویلې او زیاته کړې ده چې دوی پر سوله ییز لاریون بوخت چې حکومتي ځواکونو کې ډزې وکړي او مرګ ژوبله یې واړوله. هغه کسان چې په پیښه کې ټپیان شوي دي رسنیو ته ویلي دي چې دا ادعا چې ګني دوی د اشوق په ډول باندې یا د پاڅون په ډول باندې چې داسې یو پاڅون چې پاکې وسلې هم راپورته شوي وو کاملاً غلطه ده. د افغانستان حکومت علیپور د غیر قانوني ملیشه جوړونې پر امنیتي ځواکونو د برید او باجګیری باندې تورن کړی دی. علیپور ته نږدې کسان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې هغه د خپلو خلکو د حقونو د ساتنې او د خپل امنیت د خوندیتوب مبارز دی. موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګ ولوالۍ د ځای چارواکو همدارنګه د میدان وردګ له امنیه قمندان سره هم خبرې وکړو. هغوی نه زموږ ټلیفون ځواب کړ او تر څنګ چې پیغامونه مو ورته لیږلي وو هغه یې هم ولیدل مګر ځواب یې رانه کړ.
ډیره مننه. کور مو ودان په کابل کې زموږ خبریال وو چې ویلې د میدان وردګ ولایت بهسود ولسوالۍ کې د جمعې ورځې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي سفر ځنډېدلی. دغه خبر نن سهار د ملي امنیت شورا کړې خو اوس ویل کېږي چې ملي امنیت شورا په دې اړه خپله خبر پاڼه هم له خپلې فیسبوک پاڼې لری کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي په هر نوم چې وي د افغانانو د وینې رودونه باید ودرېږي. رولاند کوبیا که څه هم د جګړې د کومې مشخصې خوا یادونه نه ده کړې خو ویلي دي که په کوم لوري د اوربان نوم ښه نه لګېږي کیدای شي د جګړې د درېدو یا قانوني مهلت په نوم جګړه بس کړي. په همدې حال کې طالبان ادعا کوي چې دوی تیرو کلونو ته په کتو د جګړې لیکې سړې کړي او وایي اوسنۍ جګړه یې هم دفاعي بڼه لري. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
په افغانستان کې روان تاوتریخوالی چې د سولې هڅې هم ټکنۍ کړي پر افغانانو سربیره نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي. د اروپای ټولنې یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د دغې ټولنې ځانګړی استازی رولاند کوبیا وایي اوس په هر نوم چې وي باید د افغانانو د وینې سیندونه ودرېږي. کوبیا د شنبې په ورځ ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل که د کوم لوري د اوربند اصطلاح نه خوښېږي هغه ته د دښمنۍ د درېدو، متارکې، قانوني مهلت او یا د چوپتیا د پړاو نوم ورکړي. کوبیا د جګړې د کومې مشخصې خوا نوم نه دی یاد کړی خو زیاته کړې ده تاسو اوس فرصت لرئ چې د امریکا نوې ادارې ته وښیئ چې په واقعي ډول د سولې غوښتونکي یئ. بل لور ته پرون شنبه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن سره په خبرو کې د ژر تر ژره اوربند او د وینې تویدنې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د مصالحې عالي شورا په خبرپاڼه کې د راس ویلسن په حواله راغلی د امریکا نوی حکومت تمه لري چې دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې په جدي ډول پیل شي. په خوا تر دې افغان ولسمشر او نورو چارواکو ویلي طالبان د اوربند له نوم نه ویره لري او دغه ډله یې د جګړې او تاوتریخوالي په دوام تورنه کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له امریکا سره د دوحې په تړون کې د ژمنې له مخې د تاوتریخوالي کچا کمه کړې.
ټولو ته ښکاره ده چې کله افغانستان اسلامي امارات او د امریکا د متحده تر مابین توافقنامه لاسلیک شوه تر هغه وروسته تر څو میاشتو پورې د افغانستان اسلامي امارات لخوا په لویو ولایتونو کې چې په نظامي او استخباراتي مراکزو باندې کوم بریدونه کېدل هغه متوقف شول. د ولایتو د سقوط لړۍ چې روانه وه هغه متوقفه شوله. دغسې ولسوالۍ په مراکزو باندې عملیات ټول متوقف شول خو متاسفه یو څه وخت دغه حالات چې و دغه نه وروسته د مجاهدینو باندې بمبارونه شروع شول، د شپې چاپې شروع شولې. یوه د څه وجه داسې دوی غوښتل په دغه باندې وضعیت کړکېچن کړي چې همدغسې متاسفانه وشول نو مجاهدینو صرف د خپل ځان دفاع کړې ده.
امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې څو چارواکو د طالبانو او امریکا د دوحې تړون پر منځپانګې څو ځله د بیا غور غوښتنه کړې. د امریکا د ملي امنیت نوي سلاکار جک سولیوان د جمعې په ورځ یو ځل بیا وویل د امریکا اداره په ژوره توګه دا ګوري چې طالبانو خپلې ژمنې څومره عملي کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جان کربی بیا تازه ویلي د تاوتریخوالي د کمولو او له القاعده سره د اړیکو د پریکون په برخه کې طالبانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی بیا طالبان د سولې خبرو ته په نجمنتیا تورنوي او وایي د دغې ډلې مرکچیانو دوحه کې خبرې پریښي او پر سفرونو بوخت دي. د دوی اشاره د طالبانو د تهران او مسکو تازه سفرونو ته ده. د دغو سفرونو پر مهال داسې مسالې رسنیو ته راووتې چې د افغان چارواکو غبرګون یې وپاروه. د طالبانو د مرکچی پلاوی مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په مسکو کې یوې خبرې غونډې ته ویلي سولې ته د رسېدو لپاره د ولسمشر غنی واک پریږدي. محمد اشرف غنی بیا په ځواب کې ځان د سولې اتل بللی او ویلي دي د موقت حکومت پلوي ځکه نه کوي چې افغانان د ده په خبره له دا ډول لنډمهاله حکومتونو ښه خاطره نه لري.
جنگ نغوارو مو سلحا غوارو مو زیرانی نغوارو مو عبادی غوارو مو جهن نغوارو مو علم غوارو مو توپت نغوارو مو کلام غوارو مو غم نغوارو مو خوشانی غوارو
وسم رازو د ورځې اقتصادي خبرونه ده.
چین ته د افغانستان صادرات شپږتی حاصلن ترسیدلی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو زیاته برخه مالوچ، وچه میوه او قیمتي کاڼي شامل دي. نوموړي وویل چین ته د دغه هیواد د صادراتو کچه په 2019 میلادي کال کې 90 میلیونه ډالر وه، خو په 2020 میلادي کال کې 450 میلیونه ډالرو ته پورته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې له لګېدلو محدودیتونو وروسته اوس صنعت او تولیدات بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلي دي. د دغه وزارت په خبره یوازې په پلازمېنه کابل کې کابو 300 وړو او لویو کارخونو خپل فعالیت بیرته پیل کړی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د زعفرانو تولید او خرڅلاو له لارې 26 میلیونه ډالر عواید ترلاسه شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سږ کال 21 زعفران تولید شوي چې تیر کال دغه کچه 19 ټنه وه. نوموړي وویل په روان کال کې هندوستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، امریکا، کاناډا او چین ته 6 ټنه زعفران صادر شوي دي. د چارواکو په وینا د افغانستان زعفران اوس د دغه هیواد د تولید په نامه په نړیوالو بازارونو کې پلورل کیږي او د قاچاق مخه نیول شوې ده. همدارنګه دغه وزارت وایي د سوداګرۍ وزارت د افغانستان د زعفرانو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مشخصې طرحې جوړې کړي او له اقتصادي اتشو سره شریکې کړي دي. د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو سربیره په هیواد کې دننه هم ګڼ اخیستونکي لري. اوس مهال د افغانستان په کورنیو بازارونو کې د 1 کیلو زعفرانو بیه 80 یا 80 زره افغانۍ ده او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسی پاونډ 104 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو یوې سیمهییزې او نړیوالې موضوع ته. په نړۍ کې د هغو هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا ویروس ضد واکسین په برابرولو کې پرمختګ کوي. ډیرو هیوادونو ته دغه واکسینونه د کوکاس په نوم یو نړیوال ائتلاف لخوا چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د کورونا ضد واکسینو په برابرولو کې مرسته کوي ورکول کیږي. نور تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د پاکستان، ایران، اوکراین، ګرجستان او د مصر په ګډون یو شمېر هیوادونو پرون اعلان وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د خپلو وګړو د واکسین کولو پروګرامونه به په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. د دغو هیوادونو روغتیايي چارواکو وویل چې د کورونا وایروس ضد واکسین میلیونونه ډوز به ډېر ژر ترلاسه کړي. پاکستان اعلان کړ چې د کوواکس د نړیوال ائتلاف له لوري چې د نړۍ بې وزلو یا لږ عاید لرونکو هیوادونو ته واکسین په برابرولو کې مرسته کوي او چارې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا هم غږی کیږي. د استرازینیکا 10 میلیون ډوز واکسین برابر کړی دی. په روغتیایي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي فیصل سلطان وویل 6 میلیون ډوز به د روان 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هیواد ته ورسیږي او پاتې د دې کال په نیمایي کې. هغه وویل چې راتلونکي اونۍ به د سینوفارم واکسین چې د چین د دولتي کمپنۍ لخوا د کورونا ضد تولید شوی واکسین دی کمپاین پیل کړي او په ترڅ کې به روغتیایي کارکوونکي واکسین شي. کوواکس په اوکراین ته په فبروري میاشت کې د فایزر بایونتیک واکسین 110 زره ډوزه ورکړي. د دې هیواد د روغتیا مرستیال وزیر ویکتور لیاشکو وویل دغه واکسین به سمدستي په هغو روغتونونو کې روغتیا پالانو ته ورکړل شي چې د کووید 19 ناروغانو درملنه کوي. اوکراین به هم د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د استرازینیکا د 2 میلیونو تر 3 میلیونو 100 زره ډوزه پورې واکسین ترلاسه کړي. د افغانستان بل گاون ایران به څلور ورځې وروسته د فبروري په څلورمه د روسیې لخوا جوړ شوی سپوتنیک وی واکسین ترلاسه کړي. د ایران د ایرنا دولتي خبري آژانس د راپور له مخې په روسیه کې د ایران سفیر کاظم جلالي وویل چې د دغه واکسین د اخیستو او په ګډه یې د تولید قراردادونه پرون شنبه د ایران او روسیې لخوا لاسلیک شول. هغه زیاته کړه چې د دغه واکسین دوه نورې بستې به هم د فبروري میاشتې په وروستیو کې ایران ته ورسیږي. الجزایر پرون شنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین پیل کړ چې په هغه کې هم د روسیې سپوتنیک وی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. سپوتنیک وی واکسین تر اوسه پورې پر روسیه، بیلاروس، ارجنټاین، سربیا، فلسطین، وینزویلا، پاراګوای، هنګری، متحده عربی اماراتو او غانا جمهوریت کې راجستر شوی دی. د ګرجستان صدر اعظم په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دا هیواد به د فایزر بایونټیک واکسین د فبروري میاشتې په وروستیو کې ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې مصر د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز نن ترلاسه کړي. د هیواد شپږ ورځې مخکې خپلو روغتیا پالانو ته د چین لخوا تولید شوی د کورونا ضد سینوفارم واکسین ورکولو بهیر پیل کړی و. د نړۍ اکثرو هیوادونو د کورونا ضد واکسین لړۍ داسې مهال تیزه کړې چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې دغه وایروس د 2,230,000 کسانو ژوند اخیستی او له 1,300,000 زیات هم پرې اخته شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم ورزو کندوز ته. په کندوز ولایت کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او هر شپه د دې ولایت ولسوالۍ او د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهدان وي. خلک وایي چې روان وضعیت اندېښمن کړي او د سولې په خبرو یې هم باور له لاسه ورکړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پایل سره سم په کندز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او دې روان وضعیت د خلکو پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د کندز ښاریه اوسیدونکي دیرش کلن عبدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زموږ کور په داخل د ښار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسیږي. یعنی تاسو مو خپل د دې تحلیل وکړئ چې د ډزو او د مرمیو غږ ښار ته راورسیږي نو جنگ به د ښار په کومه نقطه کې، جنگ به د ښار په کومه سیمه کې، وژنې، ترور، اختطاف دا روان دي. نو موږ د دولت نه هیڅ غوښتنه کوو چې د امنیت په برخه کې د خلکو امنیت ونیسي او د کندز ولایت امنیت کنټرول کړي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی نیاز محمد وای:
اوس دا ډیر وخت کېږي، له وخته چې دا جنگونه شروع شوي دي، ناامنیګانې شروع شوي دي، هیڅ کار نشته، غریبي نشته. ده نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي، څه چې وکړو خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی 28 کلن علاګل هم له ورته ستونزې سر ته کوي:
بیروبار نشته، بازارونه ګډوډ دي، سوداوې نشته.
خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې دولتي ځواکونه د ښار د امنیتي کمربند د ټینګښت په هدف د کندز مرکز اړوند په شاوخوا کلیو کې پوځي عملیات پیل کړی او په نتیجه کې د لغمانیو، د شینوار او د زرخرید په سیمه کې یو شمېر کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري.
خوستی سوداګر او د لویو موټر چلوونکي له افغان حکومت غواړي چې د غلام خان د لارې د رسمي ترانزیت کې دوه چارې دی بشپړې کړي. نور د نجیب الله الوخیل پر راپور کې:
الته مالونه راغلی دی، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوی دی، حکومت یې ورته آماده ده. د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي، نو د موږ د دولت نه، د وزیر خارجه نه، د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي وهڅوي دغه د ترانزیت لپاره مکمله آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستیال انور افغان ویل: د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کې دوه مراحل دي سر ته ورسیږي. د زیاته کړه که د خوست خلکو دې روا غوښتنو ته رسیدګي ونشي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
تویر جمهور نه مده اله دادی ولایتي درنه مده اله چې موږ د ترانزیت بسانو خلاصه کړه. مراحل چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سل ټول کارونه خلاص کړي دي.
د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیاری لري. بل لوري ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر د دواړو هیوادونو ترمز موافقه شویده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی خوست ته په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
یعنی کار اخلاص تا رسمیت و مسائل چیه میدی با دامو تاکیب کردی و ترافیر پر رسیدنی دی.
دا غلام خان لاره چی کراچه بندر تا دا نور و لارو پا پرتلا نگدی چلور سوا کلومیتر کمه دا دیدی سیمی دی دوار و لورو خلکوی پا پرلپسی توگه دا ترانزیت اغوخت نکلی دی. کته هم اوس د دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نزا کمیستا
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ لرئ او فیسبوک کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پته ده. azadiradio.com مو د ویب پاڼې آدرس دی. هلته هم د ورځې خبرونه، راپورونه او دغه راز ویډیوګانې موندلی شئ. که چیرته تاسو غواړئ چې زموږ خبرونو کې ستاسو غږونه نشر شي او کوم پیغام لرئ، نو دغه شمیرو ته زنګ ووهئ. 00 4 8 6 0 بل شمیره ده 0 2 3 4 1. تاسو زنګ را ووهئ، په هر موضوع چې نظر لرئ موږ به درته د ازادي راډیو په خبری خبرونو کې او یا هم اونیزو خبرونو کې ستاسو نظرونه بیرته خپاره کړو. اوس همدا چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه خپاره کړي، په دې اړه به د خپلې خبریالې کتنې ته غوږ شو چې د کابل چاپ ورځپاڼو ته په کتو یې کړی ده.
ولسمشر غنی د عبدالله د سولې له تګلارې سره مخالفت کړی. دا د 8 ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د سولې لپاره د عبدالله په تګلاره کې غنی باید ستره قرباني ورکړي او له قدرت نه پشا شي. خو د لیکوال په وینا د قدرت د دوام لپاره د ولسمشر غنی مبارزه به جګړه خپلې پیچلې مرحلې ته وغځوي، ځکه که تاوتریخوالی ډیریږي د پخلاینې فرصت به لا محدود شي. ورځپاڼې لیکلي دا څرګنده ده چې غنی د طالبانو په وړاندې په جګړه کې ګټونکی نه دی، خو جنگ کولای شي د هغه لپاره په واک کې د پاتې کېدو ډیر فرصت برابر کړي. لیکوال ټینګار کړی هغه څه چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي ارزښت لري، هغه د خلکو په خوښه او رایو ولاړ سیاسي نظام دی. سرمقل لیکونکي دا هم لیکلي، که څه هم افغانان د سولې لپاره تږي دي، خو له دې سره د جمهوریت مدافعین هم دي. د لیکوال په وینا غنی او عبدالله باید پوه شي چې خلک څه غواړي، او غنی په واک کې د پاتې کېدو لپاره د سولې د خبرو اترو د مخنیوي حق نه لري. مسیر ورځپاڼې په دې پوښتنې خپله سرمقاله پیل کړې. ایا د اشرف غنی د استعفا غوښتنه او د ولسمشر د واکمنۍ د دورې په پوره کولو ټینګار معقول دریځونه دي او له سولې سره مرسته کولی شي؟ د لیکوال په وینا هغوی چې د اشرف غنی د استعفا غوښتنه کوي دوه ډله دي. یو دا چې د دې لپاره هیڅ بدیل نه لري او یوازې همدا وایي چې اشرف غنی د استعفا وکړي. ورځپاڼې دویم ډله هغه کسان بللي چې ورسره یوه طرحه او بدیل هم لري. مسیر ټینګار کوي چې د سولې لپاره د قرباني او انعطاف باید ټول د یوې منظمې طرحې په چوکاټ کې وي، چې په کور دننه پر هوکړي او ملاتړ سربیره باید پیوړی بهرني ملاتړ او تضمین هم ولري. او هیواد دولتي ورځپاڼې د طالب مشر عباس ستانکزي وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې او لیکلي چې د روسانو په لمسونې د نظام پر ضد غږ پورته کړی، خو د لیکوال په وینا ملت د خپل نظام او ولس ننګه کوي او نه غواړي چې یو ځلې بیا یې برخلیک د ده په خبره د بلا په خوله ورکړل شي. لیکوال په خبره د موقت حکومت په نامه د افغان وژنې لپاره بله دسیسه په هیڅ ډول د منلو او زغملو نه ده، او په وینا یې په دې توګه د امریکا او نړیوالی ټولنې ملاتړ هم شته. ورځپاڼې طالب مشر عباس ستانکزی تورن کړی چې د مسکو د ګټو لپاره د افغانانو تباهي غواړي، او ټینګار یې کړی چې د موقت حکومت په نامه هڅې د پردیو لاسوهنې لپاره د دایمي فرصت معنا لري او ملت نه پرېږدي چې کومه ډله دې د پردۍ اجنډا په افغانستان پلی کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي، او د ماښام له اوو د سهار تر اوو په همدې څپه د امریکا غږ آشنا راډیو اورېدلی شئ. اوس هم په کابل کې د غرمې 12:30 بجې د صفي الله ستانکزی راغلی چې تاسو